په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په اکثریت رایو د افغانستان دورې رپورت تصویب کړ. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ ویلي چې د جمعې د ورځې نه وخت په دې اړه رایګیری وشوه. په جنیوا کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه چې په پخواني ړنګ شوي حکومت کې دا دنده پیل کړې او تر اوسه مختوري په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه دورې رپورت دوی ته دا فرصت برابروي چې د طالبانو د کړنو او لګول شوو محدودیتونو په وړاندې غږ پورته کړي او ټول هغه هڅې بدرګه کړي چې له طالبانو د حساب کتاب غوښتنه کوي. د افغانستان تفصیلي رپورت په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی و. په دې رپورت کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال اګست د 2023 کال تر اکتوبر میاشتې پورې لږ تر لږه 200 فرمانونه او قوانین وضع کړي چې د نړیوالو قوانینو او معاهدو په وړاندې د افغانستان له مسؤلیتونو سره په ټکر کې دي. په هرات کې د $300 میلیون په لګښت د وسپنې او فولادو د ویلې کولو د فابریکې د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. طالبان تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړی چې د کابینې د ځینو غړو او چارواکو په حضور کې د افغان فولادو د فابریکې د لومړني فاز پرانیسته وشوه او د دوهم فاز رغنیزې چارې پیل شوې. په لومړي فاز کې چې د طالبانو د حکومت په خبره شاوخوا $40 میلیون پانګونه پرې شوې، 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د اوسېدو د کارتونو د ارزونې پروګرام تمدیدوي. د پاکستان د سرحدونو په چارو کې د دولت وزیر امیر مقام دغه څرګندونې په بلوچستان کې د افغان کډوالو له یو کم څخه د لیدنې په مهال وکړې. د قلعه عبدالله په سارانان کم کې کډوالو ته هغه ویل چې پاکستان ښایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته ځینې فسخه شوي کارتونه بیرته د اعتبار وړ وګرځوي. هغه په نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو په بیرته ستنولو کې مرسته وکړي. امیر مقام تایید کړی چې د کډوالو په کم کې حالات ډیر خراب دي او کډوال د څښاک د اوبو له نشتوالي، بې برقي او نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې ټول بیا اسناد افغان کډوال باسي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر دې مهاله 200,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحدو ایالاتونو په بیروت کې د حزب الله د قومندې په مرکز باندې د اسرائیلو له برید خبر نه درلود او په دې حمله کې کوم رول نه لري. بایدن زیاته کړه چې په بیروت باندې د اسرائیل د دغه برید په اړه ډیرو جزئیاتو ته اړتیا شته. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ویلي و چې دوی ته د دغه برید په اړه خبرداری نه و ورکړل شوی او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هغه وخت خپل اسرائیلي سیال سره خبرې کولې چې دا برید روانو. د اسرائیل پوځ ویلي چې په بیروت کې د حزب الله د قومندې مرکز هدف ګرځولی دی. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 ودانۍ د بیروت په زاهیه سیمه کې بشپړې نړېدلې دي. د شپې تر ناوخته د 2 کسانو د وژل کېدو او د شپږاویا نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و. اسرائیلي رسنوی ویلي چې دغه برید هدف د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویټرز خبري آژانس ویلي چې حسن نصرالله ژوندی دی. د امریکا د عدلی وزارت د سپتمبر په 28 د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په 3 غړو جنایي تورونه لګولی دي. لامل یې د ډونالد ترامپ د ولسمشری ټاکنو د کمپاین د هکولو او د نومبر د 15 د انتخاباتو د ګډوډولو هڅې یادې شوې دي. دا تورونه د ولسمشر جو بایدن د اداري هغه وروستی اقدامات دي چې غواړي د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ او د هغه د ډیموکراتیک سیالي کمالا هارس ترمنځ د نومبر میاشتې را روانې ولسمشري ټاکنې د بهرنیو لاسوهنو له ګواښه خوندي کړي. د امریکا د خزانې وزارت هم ویلي چې د ایران د سپای پاسداران پر وو غړو یې بندیزونه لګولي دي. دغو بندیزونو او جنایي تورونو سره مخامخ اشخاصو په اړه جزئیات نه دي رسنیز شوي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د طالبانو حکومت باید تر هغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز اول ټیرریسټ ګروپ.
شهباز شریف دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وکړې. د هغه د دې څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخیستی.
زه فکر کوم د شهباز شریف په دا څرګندونې چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی، او یو شمېر کورنۍ بیا وایي سخت مرستو ته اړ دي.
زموږ وضعیت ډېر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی.
د کابل کندهار د لویې لارې رغونه روانه ده، خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکني بهیر څخه شکایت کوي.
ماشینان اخته دي، کار یې مخته نه ځي. موټران ټکور ټکور سول، مسافر ټکور ټکور سول، موږ ټکور ټکور سول.
نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ وایي لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولی. د راپورونو له مخې د حزب الله مشر حسن نصرالله له دې بریده ژوندی وتلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې دغه څرګندونې وکړې. د طالبانو سرپرست حکومت د شریف د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په تیره هغو فعالیت رد کړی و چې په پاکستان بریدونه کوي. صفي الله ستانکزی یو نور جزئیات.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په نهاویایم عمومي اسمبلا کې د جمعې پر ورځ وینا وکړه او تر ډیره یې د کشمیر په لانجه، په غزا کې روانه جګړه او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت باندې تمرکز وکړ. هغه وویل اوس وخت پاکستان ته تر ډیره هغه ډلې ګواښ پیښوي چې د دې خبره په افغانستان کې ډیره دي.
د انټرم ګورنمنت مست ټیک افیکټیو اکشن ټو نیوټرلایز All terrorist groups.
د طالبانو موقت حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي، په دې کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، القاعده ورسره تړلې ډلې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرۍ ډلې چې له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. پاکستان صدر اعظم ښاغلی شریف ادعا وکړه چې هیواد یې تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ډیره درنه بیه پرې کړې، او د دب خبر 80,000 پاکستانی ملکیان او عسکر وژل شوي دي. شریف وویل هیواد یې د ترهګرو ډلو په تیره بیا د دب خبره د ټي ټي پي د لمنځه وړلو لپاره هوډ لري، او د عزم استحکام په نوم یې لوی عملیات پیل کړي دي. د پاکستان صدر اعظم بیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په مرستو هم ټینګار وکړ. وی ویل هیواد یې د ملګرو ملتونو هغه غږ بدرګه کوي چې د بشري مرستو لپاره د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه کوي. شریف د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د بشري حقونو په تیره بیا د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او سیاسي ټول شمولیت رامنځته کړي. د طالبانو حکومت لا د شریف د څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. شریف او د پاکستان ګڼو چارواکو او پوځیانو تر دې مخکې هم په کراتو ادعاوي کړي چې هیواد یې د هغو ترهګرو ډلو له لاسه ناامنه شوی چې د دوی په خبره له افغانستانه خپل بریدونه تنظیموي او هلته امن پټنځایونه لري. طالبانو بیا په وار وار رد کړي چې افغانستان کې د ترهګرۍ ډلې په تیره بیا هغه چې په پاکستان بریدونه کوي فعالیت لري. د طالبانو حکومت ادعا لري چې د پاکستان ناامنۍ د دوی خپلې ستونزې دي او باید په خپله د حل لارو ته پیدا کړي.
ومورده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د طالبانو سرپرست حکومت باید ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلي شریف دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا په ترڅ کې وکړې. د ښاغلي شریف د دغو څرګندونو په اړه مې مخکې د سیاسي چارو له پوه شفیق هم در سره مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې دی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دغه څرګندونې چې د افغانستان په اړه یې کړي څه ډول ارزوي.
تر دې وړاندې د تاجکستان ولسمشر هم د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وې، او هر کال چې د ملګرو ملتونو د غونډه جوړېږي نو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کوم مشران چلته زی ویناوي کې د افغانستان په حالت باندې خبرې کوي. نو زه فکر کوم د شهباز شریف دا څرګندونه چې په افغانستان کې ګواکې مطرحګرې ډلې او د یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کول، او داسې زه فکر کوم دا د پاکستان همیشنۍ غوښتنه ده او په نړیوال سټیج هر وخت مطرح کوي. نو زه فکر نه کوم داسې نوې خاص خبره د شهباز شریف په خبرو کې ماته ښکاره نه شوه.
مخکې هم چې تاسو اشاره وکړه د پاکستان صدر زمانو څرګندونې کړې دي مخکنیو ویناو ته په پام ګمان مخکنیو وینا کې یو څه تون دریز غوره کړی یو کله کله هم د افغانستان په پلوي دغه وینا ته په پام سره چې طالبان سره د پاکستان حکومت اړیکې هم سمې نه دي او په تېره بیا د ټي ټي پي د ډلې پر سر باندې ترنګلې دي یعنی د تصور کېده چې باید دای هم دغسې دریز غوره کړي
د شهباز شریف تر دې وینا وړاندې که تاسو متوجه یو څو ورځې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړی استازي هم د افغانستان په اړه څرګندونې کړې وې او نړیوالو ته ګواکې داسې یو وړاندوینه کړې وه چې کېدای شي د افغانستان نه ستونزې منطقې او نړۍ ته چې دي هغه پیښې شي او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي دوراني هم چې اوس وګتوجه شوی دی د افغانستان په اړه دا خبره کړې وه چې کېدای شي د 11 سپتمبر پیښې یو ځل بیا د افغانستان ته راغلي شي نو په مجموع کې خبره دا ده چې د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په چارو کې او د افغانستان په اړه د دوی دریز د شهباز شریف وروستی دریز نه دی بلکې تقریبا د تیرو 15 کلونو نه کله چې دلته افغانستان کې د ثور کودتا وشول بیا تر اوسه پورې هر کال چې دا غونډه جوړیږي د دوی یو خاص یو برخه ده د دوی د وینا او د افغانستان په اړه ده نو هر کال چې دوی ویناوي کوي دوی ته دغه څرګرغمان چې راځي د پوز د فانو دوی ته پالیسي ورکول کیږي او ویناوي کوي او د پوز پالیسي خو تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په اړه باندې څه ډول ده
شهباز شریف په خپل سرګندونو کې بیا هم د ټي ټي پی پر وړاندې د پاکستان د اعلان شو عملیاتو یادونه وکړه وی ویل چې د عزم استحکام عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو چې دغه ډله ځپلې نه وي له دې مخکې پاکستاني چارواکو ګواښ کړی و چې کالتیا پیښه شي د ټي ټي پی پر مشرانو به د افغانستان دننه هم بریدونه وکړي آیا د دې احتمال شته
خو تر دې وړاندې پاکستان دا کار کړی و دوه درې ځلې هوایي بریدونه د افغانستان په ډیورنډ کرکې ته نږدې په ځینو سیمو کړي وو او د ټي ټي پی ځینې مشران چې په افغانستان کې واغه ترور شوي وو نو دا کار خو دی کوي او عملا اوس هم کله کله د ډیورنډ کرکې په ودو کې د دواړو خواو ترمنځ کله کله دغه جنگ هم کیږي نو په مجموع کې د ټي ټي پی مسله چې د یو پراخه مسله ده او هغه د وسنیو واکمنانو سره چې په کابل کې دي غي سره ژورې ریښې لري او یعنی دوی جدا کولای نشي کچیرته دوی ټي ټي پی ته په وسترګ ګوري او افغان طالبانو ته په بل نو دا ناممکنه خبره ده ځکه دا دواړه یو دي او شنکاله وګه په وګه یو د بل سره همکاري کړې ده نو اوس دا ناممکنه ده چې د افغان طالبانو نه ټي ټي پی بیل شي نو د پاکستان دا فکر چې غواکي دوی به هلته عملیات وکړي نو زه فکر کوم چې دا به د افغان وسنۍ واکمنانو غوسه او د دې په وړاندې مقاومت نور هم غښتلی کړي
د سیاسي شعارو له شنون کې شفیق هم درد سره د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه و شهباز شریف پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په ترڅ کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو د اسرائیل په زوی د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مرکز هدف ګرځولای دی د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو له مخې د حزب الله انډلې مشر حسن نصر الله له دې بریت څخه روغ وتلی دی د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې متحده ایالات د اسرائیل د بریت څخه خبر نه وو
د اسرائیلو د پاوز ویاند دانیل هاګاری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د دوی دفاعي ځواکونو د حزب الله مرکزی دفتر چې د بیروت راستوګنو ودانیو لاندې وو په دقیق بریدونو سره هدف ګرځولای په تیر یو کال کې دا په بیروت باندې تر ټولو سخت حمله یادېږي په حزب الله پورې تړلې المناره شبکې خبر ورکړ چې په دغو بریدونو کې څلور ودانۍ ویجاړې شوې د شبکې ویلي په یو وخت تر 1500 زیات توغندې لګېدلې د
چاودنو واګونه په ټول بیروت کې اوریدل شوی او د بریدونو لزایا تر ډیره وخته لوګي پورته کېدل. ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې د رسېدو خبر هم ورکړل شوی. اسرائیلي شبکو ویلي چې دغو بریدونو هدف د ایران له ملاتړ برخمن د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله و. رویټرز ته ځینو سرچینو بیا ویلي چې حسن نصرالله له دې بریدونو روغ وتلی. د فرانسې خبري اژانس هم ویلي چې د حزب الله ډلې عمومي منشي حال ښه دی. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید په خبرګون ویلي چې اسرائیل د اوربند د ټینګښت لپاره نړیوالو هڅو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. په بیروت د بریدونه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر وینا شیبې وروسته وشول. نتنیاهو هلته وویل چې د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو بریدونه دوام کوي. تر څو چې حزب الله د جنگ لاره غوره کوي، اسرائیل بل انتخاب نه لري او اسرائیل هر حق لري چې دا ګواښ له منځه یوسي او خپل خلک کورونو ته خوندي راستانه کړي. دا دقیقا هغه څه دي چې موږ یې کوو. نتنیاهو ادعا وکړه لکه چې د تیر کال د اکتوبر په 8مه حماس پر اسرائیلو برید وکړ، حزب الله په مقرر ډول په اسرائیلو بریدونه کوي. اسوشیتد پریس خبري اژانس د اسرائیلو د صدر اعظم هغه انځور خپور کړی چې په ټلیفون کې غږیږي او د اسرائیل د حکومت د بیان په اساس په بیروت باندې د بریدونو امر ورکړی دی. د راپورونو له مخې نتنیاهو امریکا ته خپل سفر لنډوي او ژر بیرته اسرائیلو ته ستنیږي.
د پروان ولایت د شینوارو لسوالی روغتیایي مسؤلین په کفشان دره کې د خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغي د خبرېدو د دوام خبر ورکوي. په پروان کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالله افغان ملهم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ناروغي له 650 زیات کسان اخته شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پروان ولایت کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې تر اوسه د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خبرې شوې ناپیژندې ساري ناروغۍ له 650 پورې کسان اخته شوي او دوه کسان ترېنه مړه شوي دي. د دغه ریاست مرستیال عبدالله افغان مل ازادي راډیو ته وویل
په پروان ولایت کې یو اوتبرک د شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې منځته راغلی دی چې په تعداد 650 زیات کم د منګ هیوادوال پر مبتلا شوی دی. بدبختانه چې د منګ دوه دنه هیوادوال چې یو 15 کلن او د شرف دین په نوم، یو 15 کلن د شی په نوم باندې د منګ خور وفات شو چې تر اوسه پر مړینه دوه نفر لري او مبتلایان د شپږ سوه نه تر شپږ نیم سوه پورې دی. شاید د شمیر کې زیات کموالی اوسېږي.
ځینو کورنیو رسنیو له دې ډلې تولو نیوز بیا په یادې ناروغۍ د وسو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی دی. د پروان ولایت ولایتي روغتون سرطبیب عبدالخلیل حیدری ازادي راډیو سره په خبرو کې یوازې د خپل روغتون حال داسې شریک کړ.
په روغتون کې پرون 18 ناروغان بستر شوي چې 18 کسانو کې د یو ماشوم په ګډون ښځې او نارینه شامل وو چې له سیمې زموږ روغتون ته راغلل، او 4 نور ماشومان په دې چې روغتون کې ځای نه و کابل ته ولېږل شول.
و مو غوښتل چې د دې ناروغۍ د خپراوي او پر وړاندې د مخنیوي په اړه د اقداماتو اړوند د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویاند شرافت زمان د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت رسنیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت یادې سیمې ته له مرکزه مسلکي ټیمونه استولي، د ځایي اوبو نمونې اخیستل شوي او د ناروغانو د لاښې درملنې او نورو اوسیدونکو د ژغورنې لپاره لازمې هڅې ترسره شوي دي. ځایي اوسیدونکي د دې ناروغۍ خپراوي ته اندېښمن دي او د طالبانو له حکومت او مرستندویه ادارو غواړي چې د دغې ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره دې ژر اقدامات وکړي. د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې په خپرې شوې دغې ناپیژندې ساري ناروغۍ اخته کسان هم وایي چې ناروغي نه د کنټرول شوی او وضعیت ښه نه دی. د دوی له ډلې یو کس چې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې مرض نه دی کنټرول شوی. مرض شته دی ټول په یوه شفاخانه کې نه تداوي کېږي. هر څوک هر طرف کې نو د خپلې تداوي په خاطر باندې روان دي. څوک چاریکارو ته دی، څوک چې دی کاپیسا ولایت ته غسوی دي، څوک کابل په هره شفاخانه کې دوی شته دی. تر اوسه پورې د مرض کنټرول نه دی شوی او څوک دومره کوم ټیم چې د دولت له طرف نه تر هغه هم خپل تشخیصات او خپل کار وکړ او بیرته راغله.
د کفشان درې یو بل اوسیدونکی محمد جلال وایي
او ډېرې تبې کوي دا مرض یولس پې نه شپې مخکې دا خپل شوی دی موږ هم پرې نه پوهېږو ولی دوا نه راکړې دلته ورځ کې یو لاس پېرونه یو تار یو تن چلانه پېرونو لاندې نیولي دي سر دي دا ټول کومه مریضان چې په دې هغه اخته دي دا دلته بستر دی دا ټول نوم سفر پرې نه پوهېږي داسې نو چې داخلې مرض نه
د سیمې خلک په دې برخه کې د طالبانو حکومت له عامې روغتیا وزارت څخه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کفشان درې یو بل اوسیدونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
طبعا نگرانی خو دیگه آدم رنج میبره چون اطراف
اندېښنې ډېرې دي. باید اړوند چارواکي د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي. که یې اوس مخنیوی ونشي خلک ډېر په تکلیف کېږي او خلک دیر اندیخمن
مردم سخت نگران است دیگه بسیار رنج میبرد به می وقت که پیدا شده بود.
یادونه ده چه تر دیده ما دکتران او روغتیایی مسئولین ده دغی ناروغی په تشخیص او پیجندلو که پاتی راغلی دی. خو پروان ولایت که ده طالبان و حکومت ده عامی روغتیا ریاست مسئولین وایی ده تشخیص شوی چه یاد ناروغی کانگو نده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00220022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته د کابل کندهار د لوی لارې رغونه روانه ده. خو مسافر او موټر چلوونکي له ټکنی بهیر څخه شکایت کوي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې د دې لارې د رغولو چارې چټک کړي.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې دا چارې د تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې روانې دي.
مکمل لاره خرابه ده. اوس نو چار ځای چې د کابل پولیسې مخکې اووه ساعته لاره وه اوس ژره 14 ساعته مزل مو په دخامه کې بدوړې دي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې د کابل کندهار د لوی لارې رغونې چارې چې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې سپارل سوي د 14 دوهم لمریز کال تر ژمي پورې به د نړیوالو معیارونو مطابق ورغول سي. خو اوس یو بل ژمی هم پیلېږي او د رغونې چارې لا هم بشپړې سوي نه دي چې له امله یې موټر چلوونکو مسافرو او سوداګرو ته یو سرخوږی جوړ سوی دی. د یادې لوی لارې موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دې لارې د ډامبر ډېرې برخې اړول سوي خو د جوړولو چارې یې ټکنۍ او ورو دي چې له امله یې خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د محمد خان او محمد په نومونو دوو موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل دوی آن مریض هم پر دې لارې تر خپل منزله نسی رسولای.
ماشینان اخته چې کار مخ ته نه ځي ترانس ټکور ټکور سول مسافر ټکور ټکور سول موږ ټکور ټکور سول ولار سو راس شیک پاتیج نه ډریوران مریض نه راوړي لار خرابه ده. کله لار د ځګروي یا ناری یو خوش چې کلم مریض څوک نه راوړي وس پر دې لار باندې لار ډیره خرابه ده.
دا رپتامه چې کی دا اړ یو کې زړه د سختکړی وی چې ډېر خراب ده. دا هغه سونی کدار چې ته کدار چې کا خستی هغه مکمل اړولې دوه نه کدار د مقصد جوړېدلې به خې په سلو روان دي چې وس نک چس په جوړ کړي وای لز لز اړوالای چې هغه جوړوالای سپېدی مکمل سړک هغه چې کچ خستی هغه اړولې مترانې ګټ خامیته ایل کړی دي ته مترانې ګر در دربه درک د سفاریان دي ډېر په تکلیف دي.
د کابل کندهار لوی لار چې د افغانستان د حلقوي سړک یو حیاتي برخه او یو مهمه ترانزیتي لار ګڼل کیږي نه یوازې کابل د جنوبي او جنوبیدیز ولایتونو سره نښلوي بلکې د سپین بولدک اسلام کلا تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ پر همدغه سړک تګ راتګ کوي. د نور احمد او عبدالرحمن په نومونو د دې لوی لارې مسافر وای له کابل څخه تر کندهار 6 ساعته لار 15 ساعته وخت نیسي چې نه یوازې موټر چلوونکو او سوداګرو ته زیان رسوي، بلکې د دوی لپاره هم سخت ده، ځکه په وینا د وژ او خراب مزل له امله په ورځو ورځو ستړي وي.
چې دغه ځای سه موټر ته ورخېږو در کابل پورې چې موږ رسېږو نفس مو خولې ته راسي، چې هلته ورځ په درې ورځې ولاکه زموږ دا ستړیا ده بدنه سوځي. بیا خامې چې دا خامې اړولې چې دغه خامې نه کې سمې اړولې وای هم صحیح و، په خوا هغه نورې خامې وې چې بیا اړولې وې د پاخو د فرق نه و، چندانې فرق نه و، یو ساعت دوه ساعته به فرق پکې شکته. د دوی داسې خامې چې موټر دغه ځای سره روان شي، یو موټر په کلا ته پرې یوسي، هغه خراب شي هلته بل ته وخېږو، هغه مو در غزنی پرې یوسي.
ګرد خلک دغه شپه تکلیف دي چې دا ولاړو راشه دا موټر بېزارې که په فلډر کې بلایټ که په کورلا کې که په سراچای، چې هر موټر موږ بېخي ستونزې ډېرې دي. د مسافر په خوا اته ساعته مزل و، دوه ساعته مزل.
د طالبانو د حکومت د فواید امیر وزارت چارواکو یو شمېر رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ژمنه کړې چې د کابل کندهار د لوی لارې کار تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې پای ته رسیږي، خو د خلکو په باور په دې ډول ټکني کار دا پروژه په دوه کاله هم نسی بشپړېدلی. د کابل کندهار لوی لار چې 403 کیلومتره اوږدوالی لري، په 2002 کال کې د امریکا، جاپان او سعودي عربستان په 130 میلیون ډالر مرسته بیا رغول سوې وه، خو د تیرو دوو لسیزو جګړو پر مهال د وسلوالو نښتو او ماین چاودنو له امله د دې لارې ډېری پلونه او پلچکونه تخریب سوي، او دغه راز د زیات وزن لرونکو موټرونو د نه مخنیوي له کبله د لارې ډېره برخه ویجاړه سوې ده.
دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست دی، موږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې اړو کسانو ته د بودیجې د کمښت له کبله مرستې نشي رسولی. یو شمېر کورنۍ بیا وایي چې سخت مرستو ته اړ دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د مالي مرستو د سخت کمښت له امله په میلیونونه خلک له ګواښ سره مخ دي. د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پنځشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي، په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړوونکې پایلې ولري. د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي. اوچا زیاتوي چې له 100 څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي. دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د 40 نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی. اوچا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي، او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشتوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي. دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نه شي، په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ، د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي، او د خوارځواکۍ او اقلیمي بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهرې او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
ده. زموږ وضعیت ډېر خراب دی. کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می د واټ پر سر کار کوي، خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ کم مخري
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیرني اقدامات وکړي. او چا ویلی د روان کال تر اگست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _PA